د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جماعت. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جماعت ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی د ژوند مقصد.
ناصر، څه چل دی؟ دا دومره شور د څه دی؟ څه چلو شو؟
دا جی، دا شور دلته کې نه دی، دا د ګاونډیانو اړخ نه راځي. هغه ټول ټی وی ته ناست دي او ټی وی ګوري.
ولې څه خاص پروګرام دی؟ څه
دا جی؟ بالکل نه، دا خو صرف د فوټبال میچ دی. ایلی د زمالک خلاف لوبه کوي
او ایلی یو ګول وکړ.
ناصر بچی، دا ټول شور د یو ګول په وجه دی. څه
او پروین، خلکو سره سکار روزگار نشته چې وی کی، او هغه ته نوې معلومات چې څنګه خپل وخت تیر کی. منګ اکثر د دې فضول سیزونو د پاره خوشاله یا خفه وینو، او هغه د دې هیڅ احساس نه کوي او ورځې تیر شي.
دا جی، تا ته معلومه ده چې ټول خلک د چا سره چې ته ملاويږي، تر دې پورې چې ځوانان طالب علمان هم صرف د یو مضمون په باره کې خبرې کوي، هغه ته د خپل ژوندونو د مقصد پته نشته.
دا یو ډیر دلچسپ مضمون دی. زه غواړم چې کله موږ عبادت کوو نو په شریکه په دې باندې خبرې اترې وکړو. ستاسو څه خیال دی؟
زما وروره، زه اورم چې تاسو د ژوند مقصد په باره کې خبرې کوئ. آیا نن به موږ په دې موضوع باندې خبرې کوو؟
آو شمیم،
ما په دې ټوله هفته کې د خدای پاک نه دعا غوښتله چې ما تر دې مضمون په باره کې پوه راکړي، ځکه چې ډیر خلک په حیرانتیا سره زمانه دا تپوس کوي چې هغوی ولې او څه د پاره ژوند تیروي. دا به ضرور زیدی رور وي.
یره دا نن لارې کوسی ولې داسې خالی دي؟
زیدی روره، نن د فوټبال میچ دی او ټول خلک په کورونو کې ټی وی ته ناست دي او میچ ګوري. ته به سات په سات د دې چغې او اوازونه اوري.
زما خدایا، دا ټول هر څه صرف د فوټبال د لوبې په وجه دي.
زیدی ماما، اوس موږ د دې په باره کې خبرې کولې. دا چې قسمه ساده خبره په خلکو باندې دومره اثر اچي چې هغې خپل کارونه پرېږدي او په خپل کور کې ټی وی تکینی.
نو په دې وجه زموږ دا خیال دی چې نن د ژوند د مقصد په باره کې خبرې وکړو. زما رونو خویندو، د عبادت شروع کول نه مخکې زه غواړم چې تاسو دا کیک وخورئ کوم چې ما په اول ځل تیار کړی دی.
او که ستاسو خوښه وي نو د نور کله په شان چای به زه پخه کړم.
تر څو چې شمیم کیک راوړي نو ناصره تا به چای پخه کړی وي، او زه غواړم چې تر هغې پورې موږ یوه سندره واورو. نو راځي چې یوه سندره واورو.
رب دے حلیم او مہربان، کبھی کہار ہم دے صبر. رب دے حلیم او مہربان، کبھی کہار ہم دے صبر. نکڑی غصہ تل تر آخر، نہ ساتھی کہر پل تر آخر. رب دے حلیم او مہربان، کبھی کہار ہم دے صبر. رب دو گنا پمو اف
عزت داس رب کریم دیت رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر نکڑی غصہ تل تر آخر نہ ساتھی کار پل تر آخر رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر منو مہربان داسے رب ہمم دے ضرور رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر نکڑی غصہ تل تر آخر نہ ساتھی کار پل تر آخر رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر
وا شمیم خوری تا کو ڈیر کھلے کیک جوڑ کڑے دے سوک پم یقین نکی چی دا کیک تا پا ولزل جوڑ کڑے دے
دغا گیت واقعی چی ڈیر کھلے گیتو دا دی اور دو سارا ماتا محسوس شو لکا چی زپا اسمان کیم
سیدہ رازی چی ننے عبادت د مالک په نوم باندې د دعا او حمد سنا سره شروع کو. راځي چې خدای ته سوال وکړو چې کله اوس موږ د دې اهم مضمون په باره کې خبرې اترې کوو نو هغه دې زموږ راهنمایي وکړي.
اے زموږ مالک خدایا، د دې کائناتو بادشاه، موږ ستا شکر کوو او نن ستا په حضورای کې راتلو د پاره ستا شکر کوو. اے مالک خدایا، موږ تا ته سوال او منت کوو چې ته زموږ ذهنونه روښانه کا او موږ ته د خپل ژوند مقصد وخایا او مونږ ته دا اوخایا چې د دې مقصد په مطابق خپل ژوند تیر کو. د عیسی مسیح په نوم کې دا دعا غواړم، آمین. نو راځئ چې اوس ټول مونږ په شریکه باندې او سندره وایو او د خدای پاک حمد ثنا وکړو.
پاک عیسی راشه سلطان، عیسی راشه، پاک عیسی راشه سلطان، عیسی راشه، سبحان عیسی راشا، خوب عیسی راشا، سبحان عیسی راشا. اون کبھی حسیران دا بیان، زلوم کبھی حسیران دا بیان، کلیسیا ہم وائدہ پر زبان. پاک عیسی راشا سلطان، عیسی راشا، پاک عیسی راشا سلطان، عیسی راشا، خوب عیسی راشا سبحان، عیسی راشا، خوب عیسی راشا سبحان، عیسی راشا.
مالک موږ د شکر گزارې دی وخت د پاره ستا شکر ادا کوو او موږ ته سوال کوو چې ته زموږ په عبادت کې زموږ راهنمایي وکړه، امین. ستاسو په خیال کې د دې څه وجه ده چې خدای پاک انسان پیدا کو؟ آیا د انسان په پیدا کولو کې د خدای پاک څه مقصد و، یا د څه خاص مقصد نه بغیر هغه انسان پیدا کو؟
ندیمه، آیا تا ته معلومه ده چې دا سوال زما په ذهن کې و؟ زه حیرانم چې خدای پاک مونږ ولې پیدا کړو، او ما د دې سوال جواب لټول شروع کړ، او ما د پیدایښت د سپارې د اولنی باب لوستنو کا. په اولنی باب په اوویشتم او اتیشتم آیات کې مونږ لولو، ډیر بچی پیدا کئ نو ستاسو اولاد به په ټوله دنیا کې اوسیږي، او ځمکه ډکه کئ او ځمکه به د دوی په لاس کې وي.
آیا خدای پاک د ټولې ځمکې په اختیار کې ساتلو دپاره آدم او بی بی هوا پیدا کړل چې د هغوی د نسل په وسیله حکومت وکړي؟
او خدای پاک هغوی پیدا کړل چې هغه او د هغه نسل پزمکه باندې د هغه د بادشاهی اعلان وکي او د خدای پاک عبادت وکي او د هغه د خدای او بادشاهی اعلان وکي. د انسان پیدا کولونه د خدای پاک مقصد دا و چې ټول ازمکه د خدای پاک د حکمرانۍ لاندې راشي.
نو بیا خدای حضرت آدم او د بیبي حوا د پاره د خدای پاک مقصد واضح و، نو بیا ولې هغه په دې مقصد پوره کولو کې ناکام شول؟
دا قوت هغه څنګه ترلاسه کولی شو؟
هغه دا طاقت د خدای پاک د حکم اوریدلو او د هغې تابعداري کولو سره حاصلولی شو. کچری هغه داسې کړی و نو ځمکه به د خدای پاک د حکمرانۍ لاندې وه.
دا هغه وخت دی چې د عدن په باغ کې خدای پاک هغوی له د ټولو ونو میوو خوړلو اجازت ورکړو، علاوه د یوې ونې نه کومه چې د ښه او بد د پیژنګلو ونه وه. او یقینا چې خدای پاک د هغوی نه دا تمه او امید لرلو چې هغوی به د هغه په حکمونو عمل کوي او د هغه د حکمونو تابعداري به کوي او هغه قوت به ترلاسه کوي چې د هغې په وسیله به هغوی د دې خوړلو سره د خدای پاک د مقصد پوره کولو جوګو.
شمیم خورې، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې. د ټولو نه اهم څیز تابعداري ده چې د دې په وسیله حضرت آدم او بی بی حوا د خپلو جندرونو دپاره د خدای پاک مقصد پوره کولی شو. خو د افسوس خبره دا ده چې هغې داسې ونه کړل. اوس به څوک ماته دا ووایي چې بیا وروسته څه وشول؟
زه به راته ووایم. بایبل مقدس موږ ته د پیدایښت د سپارې په دریم باب کې وضاحت کوي چې شیطان جنت ته رالو او آدم او حوا یې دې ته مجبور کړل چې د منع کړی شوي میوې نه میوه وخوري.
او یقینا چې ګناه، یعنی د نافرمانۍ ګناه، هغه اختیار د هغوی د لاس نه لرې کړ د کوم په وسیله چې هغوی د خپل پیدایښت مقصد پوره کولی شو.
دا ډېره ګرانه خبره ده. بس انسان د خپل جون مقصد بیلو، آیا د دې څه حل موجود دی؟ آیا دا معلومیږي چې شیطان فتح ترلاسه کا؟
نه شمیم خوري، شیطان د پاره دا ناممکنه ده چې په خدای پاک باندې غالب راشي. خدای پاک هیڅکله هم ناکامه کېدی نشي. خدای پاک عجیبه او حیرانکونی منصوبې لري چې د هغې په وسیله هغه انسانانو سره خپله مینه څرګندوي او د هغوی دپاره د ژوند مقصد واپس ترلاسه کوي.
آیا په تاسو کې څوک د دې خبرې وضاحت کولی شي چې دا منصوبه څه ده؟
کله چې شیطان وګټله نو هم په هغه ورځ د دې منصوبې اعلان وکړی شو. د پیدایښت د سپارې په دریم باب او پنځلسم آیت کې یوه ډېره ښکلې وعده ده، کومه چې وایي چې د ښځې د نسل نه به هغه پیدا کیږي چې د ابلیس سر به چخنی کوي او د شیطان بادشاهۍ له به ماتې ورکوي او انسان به د غلامۍ نه خلاصوي. هغه به د خدای امت قائم کړي. هغه به په ځمکه د خدای پاک د اختیار به حل کولو قابل وي.
آیا د ښځې د نسل په دې پیشنګویۍ کې د عیسی مسیح اړخ ته اشاره نه ده سو؟
بالکل، دا پیشنګویي چې مسیح به راځي او د شیطان حکمرانۍ له به شکست ورکوي او د شیطان د کید نه به انسان آزاد کړي او په ځمکه به د خدای حکومت او بادشاهي به حال کړي.
او بالکل، اوس زه پوهیږم چې مالک عیسی مسیح همیشه د جلال د بادشاهت په باره کې خبرې کولې. او څوک چې په هغه ایمان راوړي په ځمکه به د هغه بادشاهي خوروي.
عیسی مسیح چې به چرته هم تلو نو هغه به همیشه د خدای پاک د بادشاهۍ اعلان کولو. د خدای پاک بادشاهي خلکو لا د شیطان د کید نه خلاصون ورکوي او د ابلیس کارونه لکه ناروغي، ویره، غم د دې په ځای به هغه خلک څوک چې د خدای پاک په بادشاهۍ کې دي هغوی به خوشحالي، آرام، شفا او خلاصون مومي. نو په دې وجه باندې چې آدم د پاره خدای پاک کم اولنی مقصد لرلو چې په دې ځمکه باندې د هغه د بادشاهۍ اعلان وکړي، هغه د عیسی مسیح په وسیله پوره شو. ټوله لویي او جلال دې هغه ته میلاو شي.
ته بالکل صحیح وایي. عیسی مسیح د هغه کار په کولو کې کامیاب شو په کم کې چې آدم ناکامه شوی و. خو د دې کار قیمت ډیر زیات و. ډیر ځله شیطان عیسی مسیح د دې مقصد پوره کولو نه د منې کولو په کوشش کې و، تر دې پورې چې هغه عیسی مسیح وزمایلو.
د هغه د ازمایلو کوشش یې وکړ؟ دا څنګه؟
د ازمایلو دا کیسه د متی په څلورم باب کې لیکل شوې ده، چېرته چې شیطان عیسی مسیح ته وایي چې هغه به ټوله ځمکه هغه په اختیار کې ورکړي که چېرې عیسی مسیح هغه ته سجده وکړي.
خو عیسی مسیح دا ازمیښت رد کو، ځکه چې هغه د خدای پاک سره په پوره یووالي کې دی او صرف د پلار مرضی پوره کوي.
او کله چې دا ازمیح ناکام شو نو شیطان یو بل طریقه وزمایله. دا د تکلیف او د درد طریقه وا کما چې د عیسی مسیح د سولې کېدو په وسیله وا.
پزمکه باندې د خدای پاک مرضی پوره کولو د پاره حضرت عیسی مسیح مختلف تکلیفونه او دردونه په ځان باندې تیر کړل.
ما ته د هغه جسمانی درد په باره کې پته ده کم چې هغه تیر کړ. په هغه اوتو کلې شو، په کروړو وهلې شو، د هغه وینه توی کړې شوه، د ازغو تاج ور په سر کړې شو، سلی یې اوچته کا، په خپله په سلی هم شو.
دغه درد واقعي چې د برداشت نه بهر دی، او تر دې پورې چې ما دا هم اوریدلی دی چې کم میخونه د هغه په لاسو او خپو کې ټک وخلې شوي وو، هغه لس سانتي میټره اوږده وو. دومره زیات درد څوک زغملی شي؟
دا نه صرف بدنی دردونه سره، بلکې هلته کې نفسانی درد هم وو. د هغه مریدانو هغه یوازې پریښود او لرې ودرېدل، تر دې پورې چې پترس رسول چا چې خدای پاک سره مینه کوله هغه هم د عیسی مسیح نه انکاری شو. هغه ټولو خلکو چاله چې عیسی مسیح خوراک او شفا ورکړې وه، هغه په زور زور دا چغې وخلې چې دی پسولی کوي، پسولی کوي.
د دې ټولو دردونو په باوجود عیسی مسیح د هغه مقصد د پاره ژوندی و، د کم د پاره چې هغه راغلی و. لکه څنګه چې د یوحنا په انجیل شریف کې په لسم باب کې هغه د خدای پاک نه دعا غواړي، ما په ځمکه باندې د هغه کار پوره کولو سره ستا نوم له جلال ورکو، د کم د پاره چې تا را لېږلی وم.
تاسو ته معلومه ده چې اوس زه په دې خبره پوهیږم چې عیسی مسیح په سولی باندې په اوچت آواز چغه وهله چې پوره شو. د دې مطلب و چې هغه د کم کار کولو د پاره راغلی و، هغه ترسره کړ او فتح حاصله کړه.
نو همدا وجه ده کله چې عیسی مسیح د مړو نه بیا را ژوندی شو، نو هغه خپل مریدان له حکم ورکو چې ټولې دنیا ته دغه د زیری پیغام ورسوي، او د خدای پاک د مینې په باره کې خلکو ته پیغام ورسوي. بایبل مقدس وایي خدای پاک مونږه د تیارو د کید نه را خلاص کو، او د خپل زوی بادشاهۍ ته یې راوستلو. نو د مریدانو د ټولو نه لوی مقصد دا و چې عیسی مسیح ته به په دې ځمکه باندې د واحد بادشاهت او د مالک په تور باندې تاج په سر کړی شي.
دا په اول ځل باندې د داسې مضمون په باره کې زما سترګې روښانه شوې، او د ټولو نه اهم خبره دا ده چې هم دا هغه مقصد دی چې خدای پاک زموږ د ژوندونو د پاره لري. هغه غواړي چې موږ د عیسی مسیح په باره کې خلکو ته ووایو، او د هغه د مینې په باره کې خلک خبر کو. او د دې مقصد دا دی چې په خپل چاپیر چل او گیر چاپیر ملکونو کې د خدای پاک د بادشاہۍ واز وکو.
ناصره، دا مقصد صرف ستا د پاره نه دی، بلکې دا زما د پاره، د شمیم د پاره، او د پروین او د زیدی د پاره هم دی. بلکې رښتیا خدا دی چې دا د هر هغه کس د پاره دی څوک چې په عیسی مسیح ایمان لري، او هم دا د هر یو ایماندار مقصد نه او خواهش پکار دی. ولی دا زمونږ د ټولو د پاره مقصد نه دی سو.
او بالکل، آمین.
دا هم هغه مقصد دی د کم د پاره چې مونږ ژوندۍ پاتې کېدل غواړو.
راځئ چې مونږ د خدای پاک په نوم ثنا صفت وایو، او هغه ته ووایو چې زمونږ دا خواهش دی چې مونږ دې د خپلې بادشاہۍ د زیری خورولو لپاره استعمال کړي. راځئ چې گیت ووایو.
پاکلائی بنبیانو سربلائی دنیا زبند پاکلائی بنبیانو سربلائی سیال دیشتا فیض رسانا ایسا مسیح سلطانا سیال فیض رسانا عیسیٰ مسیح سلطانا مدد وارو لتانا عیسیٰ مسیح سلطانا
ما ته د خپل جون مقصد معلوم دی، دا مقصد په عملی طور باندې څنګه پوره کیدی شي؟
شمیم خورې، د دې مقصد پوره کولو د پاره پکار دی چې مونږ دې د خدای پاک د پاره خاص خلق جوړ شو، لکه څنګه چې مونږ د متی په دیالسم باب کې لولو، د اسمان بادشاہی د هغه خزانه په مثال ده چې په پټی کې پټوي، کم سړی چې دا اومونتا نو بیا یې خاخا کړه او په خوشحالۍ یې خپل هر څه خرڅ کړل او هغه پټی یې پرې واغسته، نو بیا د عیسی مسیح بادشاہی لیدلو دپاره څه چې ما سره دي د هغې نه ډیر څه عیسی مسیح له ورکول پکار دي، او په خپل ژوند کې هغه ته د خپل بادشاہت په تور باندې تاج په سرول پکار دي.
پدې کې هیڅ فائدہ نشته چې یو څه سمره اهم دی او مونږ د هغې فکر کوو، مونږ له پکار دي چې مونږ هغه عیسی مسیح ته وسپارو. زه به تاسو ته د مثال په تور داسې ویم، شمیم خورې، ما ته معلومه ده چې ستا په ذهن کې د راتلونکي وخت او د خپل واده خیالونه دي، خو زما خورې، تا له پکار دي چې ته خپل ژوند د خدای پاک لاس ته وسپارې. خو زما خورې، ته په خپل ژوند کې د خدای پاک بادشاہی په عملی طور باندې لیدل غواړې. تا له پکار دي چې ته د خدای پاک خواته راشې او هغه ته دا خواست وکړي چې په راتلونکي وخت کې ستا د واده خبره په خپلو لاسو کې واخلي او ستا په ژوند کې صرف او صرف د خدای پاک مقصد پوره شي.
آمین.
آمین.
مونږ له نه صرف د راتلونکي وخت معاملات خدای پاک ته حواله کول پکار دي، بلکې مونږ غواړو چې خدای پاک زمونږ د ژوند په هر یو کار باندې حکمرانی وکړي. مونږ لا د خپل مستقبل، د خپل وخت، د پیسو او د کار باره کې فکر من کېدل نه دي پکار، بلکې مونږ له خپل سوچونه د دنیاوي خیالونو نه پاکول پکار دي. ما ته دا خبره معلومه ده چې دا یو ګران کار دی، خو د خدای پاک د پاره دا هیڅ ګران کار نه دی.
مونږ له پکار دي چې د خدای پاک د ټولو نه لوی مقصد د پاره، د کم د پاره چې خدای پاک مونږ پیدا کړی یو، دعا وکړو او خپل ځانونه په مکمل تور باندې هغه مقصد د پاره وقف کړو او داغه د بادشاہی په ټوله دنیا کې واس وکړو.
آمین.
آمین.
اے مالک، زستا شکر کوم زکه چې زخ خپل ژوند د پاره ستا په مقصد باندې نن پوه شوم. زه د دې مقصد د پاره خپل ټول ژوند، خپل مستقبل، خپل کار، بلکې هر یو سیز ستا لاسو ته سپارم او زه غواړم چې ته زما په ژوند کې خپل مقصد پوره کولو د پاره دا هر یو سیز استعمال کړې. آمین.
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 اے مالک، زخ خپل ژوند ستا لاسو ته سپارم، ته زما بادشاہی. ما ته معلومه ده چې ما د خپل ژوند لپاره منسوبې جوړې کړې دي او همیشه مې دا سوچ کړی دی چې دا ښه منسوبې دي. زه دا ټولې منسوبې پرېږدم، زما د ژوند لپاره به یو نښه وي، یو مقصد به وي چې په دې ځمکه باندې ستا د بادشاہی د زیر واز وکم. دا ستا خواهش دی اے مالکه، زما ژوند دې دپاره استعمال کا. آمین.
اے مالکه خدایا، زه ستا نوم له جلال ورکوم زکه چې صرف ته رښتونی یې، او اے خدایا، په دې ځمکه باندې صرف ته بادشاہی او د ټولو خلکو د پاره ستا بادشاہی آرام، خوشحالی او سوله ده. اے مالکا، مونږ معاف کا زکه چې ما ټول وخت ستا د بادشاہی د زیر او رول نه بغیر تیر کړی دی. په راتلونکي وخت کې زما مدد وکا چې ستا په حق له باندې خلکو ته د بادشاہی زیر ورکم. زه به ستا د پاره ژوند تیروم او په خپل ژوند کې بستا مقصد او ستا مرضی پوره کوم. آمین.
آمین.
اے مالکا، ټول جلال او لوی دستانوم ته ملو شي زکه چې تا ما تا غا مقصد ښکار کو کم چې ته زمون د پاره لری، د کم د پاره چې تا مون پیدا کو. په خپل فضل سره زمون مدد وکا چې ستا مقصد د پاره خپل هر څه قربان کو. آمین.
آمین.
زوس داسې محسوسوم لکه چې زنن پیدا شوم. زما خواهش ته چې زه په دې هفته کې خپل زیات وخت په دعا کې تیر کم. زما رونو خویندو، مونږ له پکار دي چې مونږ خپل ځان خدای پاک د پاره وقف کو او په خپل ژوندونو کې داغه مقصد پوره کو.
او بالکل، زه هم داسې کول غواړم.
سیدا، راځي چې دا هفته د خدای پاک سره په دعا او شکرګزاري کې تیر کو. زمونږ راتلونکو عبادت به هم په دې ځای او په دې وخت کې شروع کیږي.
Thank you.
گرانو مینوالو تاسو خو زمونږ دا پروگرام واوریدو او زه امید لرم چې دا پروگرام به تاسو ډیر زیات خوښ شوی. نو د دې پروگرام په اخیر کې زه تاسو ته خپل د ټلیفون نمبر درکوم. په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته خپل رائے راکولی شئ او مونږ ته دام ویلی شئ چې زمونږ پروگرام تاسو خوښ شو او کنا، ځکه چې ستاسو رائے زمونږ لپاره ډیر اهمیت لري. د دې نه مونږ ته نور حوصله افزایی ملاویږي. اوس تاسو پین او کاغذ را واخلی او زمونږ نمبر تاسو خو په غور سره واورئ او ولیکئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0044111300031، یعنی 0044111380031. زما خوږو اوریدونکو، تاسو د ټلیفون بندولو نه مخکې خامخا خ په غور سره زمونږه پیغام واورئ. نو بیا تاسو وروسته خپل ټلیفون بندوئ. تاسو سره رابطې کولو دپاره دا پیغام تاسو دپاره ډیر ضروری دی چې تاسو یې واورئ. او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې دپاره زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net، او زمونږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډیر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاویږي، یعنی گیتونه، د لوستلو دپاره کتابونه او نور داسې ډیر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاویږي. زمونږ دا ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، نو تاسو مونږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.